سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجشوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت او د چې په دې روسیو کې د کورنیو ترمنځ د پور اخیستلو مسله لوی شوې ده او خلک ډیر پورونه اخلي په دې موضوع باندې بحث کوو تاسو کولی شئ چې ستډیو ته زنګ وکړئ شمیره بدر تم دا اوس وایم چې 00 24 24 24 دا د سټډیو شمیره ده سټډیو ته زنګ وکړئ او دا چې که تاسو پور اخیستی وي دا چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خپل مشکل په دې خپرونه کې له موږ سره شریک کړئ زه فریده سیال یم اول درته لنډ خبرونه لرو له هغې وروسته دا پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکوي دا به ډېرې ستونزمنوي چې نړیوال یې په رسمیت وپېژني دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتسو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته یې کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتو او د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه لسره پیل شول په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچی ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت لوري پیل شي وخت دا د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شي وو همدارنګه د طالبانو پر اتک سره افغانستان سره زیاتره نړیوال پروازونه یا ځنډول شي وو او یا هم محدود شي وو نن د کندهار په شوالی کوټ لو سالی کې یو ماشوم 13 متره برمی تلویدلی چې تر رایستل کېدو مخکې ساور کړي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ولی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشوم له برمی رایستل شوی خو مخکې ساور کړي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د ژورو برمو څاګانو د خلاص سرونو له امله د ماشومانو د لویدو غنی پیخي رامنځته شوې دي د افغان خوځو جنونو د ذکرې فعالې شبانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک ایکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ده ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خوځو جنونو د ذکرې په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده شبانه بسیج چې د طالبانو په لمړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه ذکرې ولې خپل لوړې زګړې په متحده ایالاتو کې پاتره سوالې دي دغه جایزه داسې مهال غې تور کول کی چې په افغانستان کې لښکګم ټولګي پورته له خنځیو انجونی لزګړو راګرځول شوې دي او د اوکرين په ځوای چې پر بخموت خار او شاو خاصیمو د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی د اوکرين د پوز لوی درستیز نن چهارشنبه ول چې په 1300 ساتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ حملې په شاته باندې دي ول شوې دي چې روسي حملې د مخموت دیفکا مارینکا د جبهې پر نومړې کرخي متمرکز وي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادي راډیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه بیا ستړي مشي میکروفون ساسي پروگرام دی ز فريده سيالي مو تخنيكي چارجر سره میر احمد صفاي مخه توري د سره صلیب او سري مياشتې نړيوال فدراسيون وايي د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وچکالي هم پیل شوی روان کال د هیواد دوه په درې ما برخه وګړي بشري مرستې ته اړتیا لري د سره صلیب او سري مياشتې نړيوال فدراسيون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو په درې دیرش ولایتونو کې خلک بیرونیو مرستو ته اړتیا لري چې ښایي د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی په راپور کې ویل شوي دي داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د دې هیواد دا چې دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوي دي چې خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي دي او مجبور شوي دي چې ډېر پورونه واخلي په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی په راپور کې د خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي نن په مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اورئ خپل مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خبرونه ته زنګ وکړئ خپل ستونزې را سره شریکې کړئ او دا وایئ چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره اړ شوي یاست چې پور وکړئ زموږ د سټډیو شمیره د 00 420 12 11 3 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده هم د اوس هم ګړک زنګ وکړي موږ به تاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو پاتې دا ونه کړم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي زموږ د خبرونه میلمه د ذهنیت جوړونی او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی مجاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خبرونه ته مجاب صاحب که په فایل کې راته وای چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تاکید کوي چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته اول چې درې دیرش ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله وړاندې کوم زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مو اخیسته یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وی چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي کوم مهارت کوم منابع شته دي چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې به وو او د سلام په نامه کله به چې یو څوک احتیاج شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات راټول کړل یا به چیرته کار وکړلو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختمولی به خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه هغه همدلي چې وه یو د بل سره کومک چې وو هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي رازم دته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فزار منځته کړی دی د ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح پیندلک شپګلک مامورین او رخصت شول د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول ورسره طالبان راتک څخه یو دم څنګه شول خلق بیکار شول او اړ شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي
هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پرې خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای او لاس پنجه ورسره نرموي، نو څنګه ده افغانان څنګه دي له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان له سوی تغذیه سره مخامخ کیږي، او څنګه دي دغه ورځنۍ چارې په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي، او خلک چې ګوري لورای په مخ او چیرې کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبا دونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې چاته پور ورکړي، دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري، او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو ته اړمن اوسي، آیا خلکو کې بیا دومره توانایي وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایي خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض زندوي یواده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دوګړې سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بی اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید دا څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي، بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دای څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ شوه ده د خلکو ترمنځ، او ډیر د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوه ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زده سوي ام چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیت دغه دی کار اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړل، که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې د دغه حالاتو مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کړي؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید تو موارد دي د قرض په اخیستلو کې یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړی چیرته کاروبار کړی، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نه کړی، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او د هغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړی. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سوی استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په د موټرو ملکي د سلسله د موټرو په کاروبار کې، مثلا زستانه یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې، او دا سیستم ډیر روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي دا قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولیکل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایداتو او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي؟ پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي، یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي. او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلی دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري، پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي؟ د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسېږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړي یا هغه تجملاتي ژوند چې دی عصري ژوند چې دی هغه نه اجتناب وکړي، ډډه وکړي، ته نه د مېلمستیاونه له بدو سیالۍ او فرهنګ نه د څخه ډډه وکړي. بیا هغه مقابل طرف هم پوهېږي چې په اصطلاح دا سړی کوشش کوي زما قرض به راته راکوي، نو بیا هغه ډیر جدي نه نیسي، ټینګ هم نه نیسي. نو داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې دي چې وای خستلو بیا فکر نه پیکړي، د هغې د خلاصون لپاره هڅې نه کړي، همغه وي چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو دا مشکلات نور هم اضافه کیږي او دا یو نوع د پښو نه لوبوي، دته رواني ستونزې پیدا کیږي، په اصطلاح نور مشکلات منځته کیږي، ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ځای کیږي. ورته
ډیره مننه کوربدان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم ساسي نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میلمستیاوي وکړي یا ځینې داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړي پورونه کوي، او همدارنګه ځینې کسان چې کله پور اخلي هغوی بیا داسې فکر کوي په ځانګړي ډول هغوی چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینې غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې ګڼي چې دا دوی خپلې پیسې په دې به هم ساسې نظر واخلو. خو اوس یو اوریدونکی قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره ده، تاسو ستړي مشي په خیر اغلی قاری صاحب، تاسو راته وایي چې په جوشتان کې څه حال ده، هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه ښه کوي؟
بلې خوري کې زما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستړی مشي په خیر راغلی قاری صاحب، ستاسو نظر
اورم. ډیر ښه موضوع مو ټاکلی او ډیر ښه معلومات لري، زما سلامونه دې قبول کړي. خبره داسې ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض آسانه ورکړي، او دا قرض آسانه چې سړی بنده ته ورکوي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي، یعنی خدای تعالی خو زموږ پور ته اچاج نه لري، ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو میلمان پوهېږي په دې خبرو باندې، دا قرض آسانه تقریبا د بینه تللې ده. خوښ دا ولې تللې ده؟ چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلی دی. او بله خبره دا ده چې قرض آسانه ولې د بینه تللې ده؟ د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي، او بیا دغه پور نشي خلاصولی، نو یوه میاشت پر تېره شي، دوه میاشتې پر تېره شي، شپږ میاشتې پر تېره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی، هغه چا چې قرض آسانه ورکړی وي هغه هم خپل دا قرض آسانه او دا خپل ثواب بیا زاره کې خو نه ورکوي. دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی؟ بعضې خلک یې لري نه ورکوي، او ډېر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی، بره نو دا خلک دا قرض آسانه ورکوونکی بیا زار شي. او بل پور ور اخیستل داسې دي چې زموږ ډیر افغانان داسې خلک یو خوري کې موږ بې کفایته په دې یو په پخواني نظام کې یا په اوسني نظام کې، اوس هغه سیستم د نظام بدل شو لکه مجاب صاحب چې وویل، ډیر خلک بیکاره سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو. او یا بل خبره دا ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی، موږ ډیر لوړ معاشونه درلوده، دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي، کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلی وای نیمه مو ذخیره کولی نن به هر سړي دا ته سرمایه درلودی. او بله خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډېر خلک یې د سیالۍ سم اخي دا خراپاتو رواجاتو انانات دا شوم انانات په موږ کې شته لکه درون ولور یا پرزن درنې میمانۍ یا پرزن یو د بله په شالۍ مرمسیا ورکول یا یو د بله د شالیو سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان وپورته احتیاجي او بیا نشي ورکولی. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډېر پورته اړ دي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی که معاش ورکړې کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند دی نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخوا لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ور یې کړي. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده د هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې و دغه خلک هم پورته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي یو د بله لاس سره ورکړي او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري یو د بله لاس سره ورکړي تر څو چې افغانانو دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کېده. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی ساسي نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي په خیر راغلی.
او مننه خوشاله اوسې البته محمد نبی احمدی هم بغلان میں تماس جوړه مختلف البته سلامونه مجاب صاحب ته پښتون صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته
علیکم السلام
خوشاله اوسې مهرباني
ساسره
سره احمدی صاحب. بلې مرالي وګور افغانستان لکه پښتون صاحب سوي دي نو زیاتر وختو کې موږ سګورو بعض خلک ژوند خلک تقریبا قرض دي بیا خپل وخت وادي باندې چې دوی کومه مایده امضا کوي تقریبا سره بیا ورکوي. نو بعض یو تعداد خلک دي وخت چې مرادي وګوره چې چاره په پیسې واخلي ډېر لاټې وي یعنې ډېر یعنې ښه نیت کاره کوي چې زه داسې وخت کې درکوم داسې وخت کې درکوم یعنی ورکړي تقریبا شخړه منځته راځي جنجال راځي وګوره شی ده چې خلک ملګري دي ملالۍ چې وګوره بیا حکومت ته یعنې داسې فکر کوي چې محکمو ګرځي یعنې مشکلاتونه زیات شي. نو بعضې کې بدبختي دغه ده افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک هم سره د پیسې په خپل وخت واده ورکوي چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي ځان دم جنجال جوړي هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خفه شي. نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره یعنې هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي. نو بیا په خپل وخت کې ورکوي سړی چا سره خفه کوي دیني هغه نه موږ ورسې یو څوک وایي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دي منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې چورت وي لګنه چې مخکې ورکوي هغه ډېر ثواب لري اجر لري. نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ تاسو په ځو وختو کې نو تاسو کار نه کوئ یعنی خپل خپلوانو خپل خنیت هم ګورې چې سره خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي نو هغه باندې بیا سره پښیمانه نه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکولای شو بیرته یعنې ورته پیدا یې کوو ورکو. نو په ځینې کې وګورئ داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې. نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي باید خپل معاملو کې صادق اوسېږي. نو هغه کوم مشکلات چې سره پښیمانه شي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه ورکړې داسې مشکلات بند راځي. نو دا چې موږ خپل ستر ګملې دي خپل خپلوانو کې نو دا یو خو برګام ته جوړ کړی دا تاسو نن ډیر مننه وخت چې دا مشهور څنګه سره
مننه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د پلوړي دونکو په امر واخلو بیا به ډاکټر صاحب تور شو. سلام ستړي مشي څوک یاست لکم زما لري کني ولیدا.
السلام علیکم محترم فرید جان سیال خور سلامونه منی کې هی ته تو محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام تاسو ستړي مشي زرملوال صاحب په خیر راغلی. ستاسو نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستل او پور ورکول او دغه مسله څومره ده او حالت خلک یو بل ته پور ورکوي
دلته پرې د ځان ته رسم او رواج څه اکثره دا یو برته پورونه ورکوي مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شو وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو تر کولو لپاره بل چا نه چا دې قرض وغواړي دا کېدای شي د تنده د لاسته
جاری ده
بیا خلک پور ورکی کنه
نو دل تاکثر د سی پرې د جان یو خدای غد تا غاښ شدل بده مرغه کته وصل کیږي نه پیغام شو وجد
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې دا چې په ټلیفون کې
او نه شمال بالکل بالکل شمال دی هیڅ شک نه بالکل
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي خو ساسي غږ موږ لرو تاسو خپل نظر وایي
دغه خو نظر دغه چې اکثر د شخاله کې چې هغه پورونه کوي بلکې په عام کې دی چې فرد جان له موجوده او تل خبره نه وي دغه اکثر دلته د شخاله کې د بیچارهګان اکثر افغان کډوال کې دا په دغه خفت بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا تور اخلي د شپور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کې د ډیر وخت لپاره به هغه پیسې شور پر کین ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره اور پر کی هغه دلته خو دې چارګان لاس تشي له بده مرغه مزاتي هغه هم له دینا شو استفاده کوي هغه د بټو وال کوم دي د خښت د بټو وال سي دا اکثرا ګروګانی ونی شي دا شیم ستل ته په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ اسوګان له رودلتم دغه حساب کتاب ډیر زیات تا ډیر زیات تا لکه څنګه چې موږ یو ګران هواد کې دی هم درته هم داسې یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکی کې یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک پروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان شي هر تجارت شي هر تجار شي یو څه کله ورځي کومه مخته دي کومه پور او پور ځنی ولا یې خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی وي چې بس یو ماشنه یو له بل سره کې دا کار هم دل تر روان د مسره می پرې ځانی
څومره د خلګي د دغه سیمه خلګي غیزمن کړي په ځنګړي ډول هغه چې دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کاملاً ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبورې دي چې مغو سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي زه وینم په دې کې چې په دې کې شک نه ستاسو باندې دلې دي خپل باندې خو الحمدلله دا شی مهم چې مثلا په ټول ول سره د خپل کار نه کوم نو علاوه له دې نه کې ځنه کوم په نور خلکو مم جوړ درد چې دا کوم یو وخت باندې مونږ نه دي شک نسته د ما خپل باندې ډېر خو ورته به دیږي دا شی چې ویني بعض خلک مثلا د کبار کار کوي د کاغذونو ټولې له دوه سره هم ډېر کسان په مزدوري باندې کار کوي بیا د میاشتو دي چې دې دې میاشت باندې په یو باندې هغه پورونه د خپلې مثلا په دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم دا د کبال دواره سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د خلکو چې هغه په دغه پور ورکول کې ناغېړي کوي مثلا یو دکانداري مثال تور کزي چیرته ورسم او څه پور سودا جن راوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سردا جنې سم او چیرې نه غېړي کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم دې چې سپین نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې کوي پښتنه وکم له محترم منصور مجاز او خوشاله سم چې دې تاسو پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشاله دا ډېر هغه خاصته الحمدلله نو دې ته پښتنه دې ما ده چې هر هغه څوک چې هغه د چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېرې مجبوري وجه نه څوک د چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په هغه کې د دې نه علاوه چې عام ولس مرسته کولی شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یې هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د دې خلکو سره څومره مرسته کولی شي دا یو پښتنه دی مجاب صاحب نه دی ما دا کده ورته جواب راکړي
تیر مننه حتما مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو څنګه وهلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټول عمر مجبور دي چې دا کسانو چې پوري کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مشارکې کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د دې اوریدونکو پښتنه کې جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه
قاری صاحب په دیني اړخ او د بل ورم په دیني اړخ باندې خبرې وکړې، زرملوال صاحب هم خبرې وکړې، له درې واړو مننه. ګورې زه به اول راشم یو لږ جدي خبرې به وکړو. ګورې زموږ تاسو فرهنګ کې د هر دکان لیکل شوي دي چې قرض منه دی، حتی ستاسو دوست نه هم. یا مثال چې د نوح علیه السلام عمر نه لرم، یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی، سبا جنازه دی، یا د دست دو اشخاصو عکسونه پرې رسم کړي دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی، هغه خوشحاله یا په اصطلاح بل خفه وي. رادم دې ته بله مهمه خبره دا ده چې اوس زه د بحث داسې باید وکړم څوک خفه نه شي، هم قرض اخیستونکی هم قرض ورکوونکی. ګورئ، څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي؟ نه ویل زده کړي، درست نه ویل، چې مقابل طرف کې رابطه خرابه نه شي، په ښه ډول نه ورته ووایي، یا یوه لاره ور وښیي. بله څنګه وکړي؟ د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا زه که دغه کاروبار مې دی، که تا ته قرض درکړم، زما کاروبار ساقط کېږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کېږي. بله خبره دا ده چې یا ورته ووي چې سیستم مې کمپیوټري دی، د هېرېدلو مشکل لرم، نشم کولای چې بیا زه ستا دروازې ته درشم، یا بل څه وکړم، یا بل څه. یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي، چې مثلا بابا مې، پلار مې، یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې، قرض نشم درکولی. او بل هغه چاته باید چې نه پیژني، هیڅ باید قرض ورنه کړي. هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي. خو قرض ورکوي بیا څنګه وي؟ د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغې د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي. رازم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي؟ دا څوک قرض اخلي، مثلا زه ستا خور نه قرض اخلم، زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما، مثلا قاری صاحب د بغلان، جز جان د بل بغلان، د بل په اصطلاح ورور چې و دینه، زه دا لیست کما، بیا دی ته ویم چې شل زره روپۍ خو مې په کار دي، دی ته بیا ویم چې له پنځو زرو نه تر شلو زرو څومره ما ته راکولی شي. زما به په اصطلاح ما مخکې و چې شل زره مې په کار دي، نه پنځه زره مې په کار دي. نو ده ته باید څه ووایي چې د پنځو زرو نه تر شلو زرو څومره پیسې راکولی شي. نو دا څنګه دی؟ هغه پنځه زره خو باید ما ته راکړي، د هغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کېږي، څنګه وشي؟ دا یو ښه تکتیک دی، خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي. داسې قرض موږ وانخلو، مثلا زه ستانه باید داسې قرض وانخلم چې زه تا ته ټول عمر کار وکړم، یا په اصطلاح بیا خور میر، یا په اصطلاح اولاد ورکوم، ځن نجونې دي په قرض کې ورکول کېږي، یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي. راځم د زرململ صاحب پوښتنې ته. ګوره، په ټوله نړۍ په ټولو هېوادونو کې هر چا ته قرض ورکول کېږي، هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره، خاصتا د یو کار و بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره. کله چې څوک د پوهنتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي، مخکې د جریان د پوهنتون کې هم قرض ورکوي، خلته سود اخلي تنه. دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کېږي، خلک اجازه نه ورکوي، حکومتونه هم اجازه نه ورکوي، او خپله هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کړي. اما په افغانستان کې قرض اوس مطلق بنده، یعنی د اوس حکومت هیچ چاته، هیچ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي. او مخکې په اصطلاح ځینې خصوصي بانکونه وو چې هغې به قرض ورکولو. زما همدا یو پیشنهاد و، موجزه په آخر کې کومه، چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي، ځکه د مشکلات دومره زیاتې د قرض د څنګه وي. ده هم خلکو ته لارې چارې ور وښیي د قرض خلاصولو، او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي، آگاهی ورکړي، او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید، څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي، نو هغه څنګه وکړي، په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او پهلا په افغانستان کې داسې اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي، افغانان د احتیاط کوي، او ډېر مصارف او بی ځایه سیالۍ دې نه کوي، هغه په وطني اصطلاح د خپلو سړکو سره د پښې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي؟ بدیل ورته ولري، او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي، یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته، او نه خپله حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب اقدام راته وای هغه کسان چې بیا بيخي بي وسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه واله دی وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورنی د چوازي مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پور وکړي دغه کورنی او لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوی پور کوي لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین دي
ګوره زه خود از موږ په خپل کوڅه کې دلته مېرمن ناستې وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم یعنی دا زوی هم افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم او لټول افغانان څخه مې د خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي هغه په اصطلاح خیراتی مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده د وکیلانو وظیفه ده د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانې کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی مېرمنه ده یتیم ده کونډه ده نو دلته بل چاره نشته دغه په کټ څنګه کې سوال کوي زی وینم دلته نن بای په مخ کې ناشتي او یو بل شخص دی چې ختم وی مخامخ کور کې ورته د یو قصه وکړم د دینه تمخ زه چې ختم ته دعوت کړم لګم وششناختم و مخامخ هر ورځ په نمبای کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کېناستلې زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم ته په اصطلاح ارتباط کړی د مېرمنې نه ویني نو چې بس بل وروره راځک شول چې د دې هغه باندې ذکرمه بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه هدا سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی وو د ختم کړو نو په هر صورت د فکر کې د ختم وکم مشکل به مې حل شي خو کې غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې وو یی مثلا قاری صاحب جوزجان کړي یور د وو یی د حج او خوف ریاست د لارد شي ورته و دی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکړي او بل د دې ترڅنګ غوره خبره ده چې یو نن هغه څو قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب کار نه لري زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي اوس خو نیمای علم بسته شوی دی په نیمای افراد د جامعه خو مکتبونه بندي هغه خو علم نشي حاصله ولی نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې پرسد زمينه مساعده ده هغه به څنګه وکړي یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي یعنی کسب داسې کسبونه دي خوره چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرات ته چیز زده کېدلی شي تر دریو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولای شي په هغه باندې خپل هغه ورځنی ژوند چاره مخته بول شي د ترڅنګ کاغه د نوړه د دونو حاکم پرهنګ څخه اجتناب کړي هغه ته نه ووي او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلی کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نن تر ورتوی تروی هغه به موږ مور راکول هغه مخړل بس پلار میوچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتۍ کې به کار کړلو پلمه یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یم د اطراف نه خار ته وړل نو دغه سه کار میکړلو منډه ترنه میکې توجه میکړه اټس نو مو خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه د اخیستې زما د دوه ورونو پیوور از بدونه وو پلار او هغه نور ترمه وچه د بعد موږ د مجلل مراسم ونې سموي چې نه فقط غوخه راوړې او به ورواچو خلکو ته ورکې موږ ته چتر اوسه یو قلم کتابچه نه درکړې زما کلیوال بغاګ اوري زبته قرض راتلم موټر کې دلته مې بل څه نه پیسې اخیستې هغه به مې ورکول پنتون ته بچ راتلم نو په ټوله کې باید موږ هغه ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو علم یا کسب یعنی یو کار وکړو د دې ترڅنګ مو خپل د مېرمن سره توي نه دی کړای په هوټل کې مې واده نه دی کړای فقط شل نفرمې راغښتې دي ما مېرمن هم باسه واده وا او څنګه مې کړی هغه د واده مراسم مې کړی دی اول کې متزن خلکو په اصطلاح کنایه ویلې خوځه یعقوب ایت په کیسه کې نه وسیدلمه نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبر بیخیز مفتزه هن کې نشته دي نو څنګه کې مخ چې ډیر غریبي وي د وادونه او سیاله او د کسب وکړ نه موجودیت ټول جمع مخ په پټاونو کې تیرو وړای په اصطلاح ته سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو په غرونو کې درې پابریکی دی یا غرد غرونه دی او بدی او په اصطلاح زمکه د زراعتی زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته، او کڅوک وی چې دا ساده خبره هغه ده، یعنی وی کڅوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې دی او تشای وکړي بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح راټول کړي. اوس دغه په کابل ښار کې یا په اطراف کې یو انګور څوک نه لري، یو انګور په کور کې فقط دریل وشته ځای ته ضرورت نور دی په بام چایله ورته جوړه کی. هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو. همدغه سه خیاطی ده په اصطلاح د کتاب که ما ذکر کړی په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج څخه خلاص وو، او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي، جدي زده کړې وکړي، مصرف دې پرې وکړي، او مکتب ته دی ورځي کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورته ونیسي. نو زموږ اکثر ځوانان چې فکر کوم شپږو اولاد ای وي یو تحصیل ته لیږي، نور ترپګنات ته بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وي، بدماشۍ ته ساتلی وي، ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسې د دغې خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي، دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو، سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام پریده جانې، خور سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبیوله زابلای د شیبه له غزنی نه خبرې کوم.
زابلای صاحب له غزنی نه بخیر اغلی، ساس نظر اورو د پورونو پاړه باندې، غزنی کې خلک څنګه پور ورکي، خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خورې بیا د زابل پر لورې ځم. ډاکټر صاحب ډیرې مفیدې خبرې جالب ښه بحث روان کړی ده، ډیره ګټه مور نه واسته. نو د زابل پاکې دم نه درته ویلی سم خورې، یعنی اده چا خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فقر د غربت د بېوزلي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي، او لکه څنګه چې یو متل غوندې سوی ده وایي د پور دروازه بنده ده. نو زابل کې تقریبا محدود شمېر کسان به یې همدا سواد ترلاسه کوي، چاته قرض ورکوي، هیله ده چې داسې کسان نورم ډیر پیدا شي ځکه چې کاملا سواب لري. نو په زابل کې هلته له نیکه مرغه د آبادانو باغونه ډیر دي، که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس، هغه تجار کس، هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي. مثلا د بادانو من اوس په زر افغانۍ خرڅیږي، خودته په 1500 افغانۍ ورکوي، وایي ته چې ما ته یو کال وروسته یا مثلا لس میاشتې وروسته بادان براکوي اوس په 1000 روپۍ دي، خو زه تا ته په 1500 درکوم، یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معمولي که د وړو حساب سي مثلا په 4000 افغانۍ، که یو کس وړو ته زړه پیدا کړي په 4000 افغانۍ د وړو پخه ګونې ده، پخه بوجۍ ده، خو دا یې په 6000 بیا ورکوي. نو داسې معمولي هلته روانې دي، خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي، وایي دا معامله ښه نه ده، یو ډول سفت اوړي، خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بله چاره بله لاره نشته، همدا لار داسې کېږي. لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل، ورته سلام هم کوم، ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي، ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي، ډېر دربدره شوي دي، دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنې کړي دي، خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دوهمې کوژدې لټه هم کوي. هغه دوهمه کوژده که څوک کوي 100% بې هغه اقتصاد، که یو څوک شتمن واوسي بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کېږي، یو لوری هلته څه نا څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي، بل لوری اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم، نو موږ باید داسې وکړو، ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي، د په ودونو کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري، نو زه سیالي کوم، پښتني کوم، پښتو ژبه کوم، باید 100% واخلم. نه، ته داسې کندې ته لویږې چې بیا به راخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پوښتنه یم، مهرباني سرخور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب، نورې نړۍ ته په کتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله، نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده، او دا اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرتکولای شي نړۍ سره؟ ډیره مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نمو د غزنی نمو اړیکه نیولې وه او د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو خو همدرد له لغمان را سره ده. همدرد صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسې نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه ده کنه. بعضی سړی بس دا کار داسې ګڼي لکه هغه سړی چې غلا کړي او بس ناستې دلته او مسخت سړی په انتظار شي اوسې څوک قرض وغواړي نو کنه. او بعضې خلک داسې چې مثال له خبرې هغه چې قرض واخلي هغه داسې یېرېږي نه کنه. اکثره خلک داسې دي چې بیا خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه چې یو شی اخیستی هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان څه څه بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکاندار یو که هغه غوي کنه پلورون کوي هغه زړه نه ښه کوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا به تېم. ما خپله داسې خلک ګولي ده خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کښې. ورته ویلې وروره که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس زما قرضدار یې. او داسې خلک هم په کښې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار یې خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نه شته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا حتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډېره مننه همدرد صاحب. په کور دې ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، یوه پوښتنه یوه موضوع موږ تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد د خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا ده دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثره غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې یا په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي، څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره، په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډېر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ځای فکر ده اوس څلوېښت میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګېزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې دی. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې، غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلي لري، همدردي لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی دا په مطلق ډول بند دی، د بانکونو له خوا نه، خصوصي نه هم د حکومت له خوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چي دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یو پروژه نشي کولای چې اصطلاح هغه په لاره باندې وچې زموږ ټول زیربناوي خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته که راشي په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګوري، تعلیمي مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، دا یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي. یعنی په نننۍ عصر کې ا دې تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګورې هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کال ډالر کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي. دغه د ورقام خنه دي ځکه چې بده کې تغییر دادی ځنه یو فشار په وسیله باندې استعمالوي دغه څخه استفاده کوي ځنه په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه، بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو. د چې ولې داسې ناڅاپه پرې شو اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راوخلو. خپرونه کې به وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد از ابلی صاحب پوښتنه هم و پوښتو چې ویلي و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم ورنه وپوښتو. او همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کومې لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر وپوښتو. اوس یوه لنډه دمه اخلو.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422212240.
باید یادونه وکړم چې ازادۍ رادیو د موسیقۍ نوی پروګرام پیل کړی، تال او ټال. دغه پروګرام کې نیما وړانګه ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي. همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شعرونه ووایاست، ورسره په څنګ کې که چیرې شاعر یاست خپله شمیره پریږدي، هغوی به تاسو ته زنګ وکړي او ستاسو د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو سره خبرې وکړي. همدارنګه خپل شعرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولی شئ، ورسره په څنګ کې تاسو د خپلې خوښې سندرې غوښتلی شئ. نو تاسو د واتس اپ شمیرې ته پیغام پریږدئ، موږ ستاسو د پیغامونو په تمه یو. دغه خپرونه ستاسو په پیغامونو ښایسته کیږي. بیرته به خپلې خپرونې ته راوګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خپرونه کې وصل شوی دی. تخنیکي همکار شریک وي چې اړیکه یې بیرته پرې شوه. دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولی شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو. ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه موږ ته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي. او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوسمهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولی شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چېرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې نه څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو. او هغه کسان چې زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول نجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یوه لنډه دوا اخلو، بېرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدون کو فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاری کا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پښتن ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی او دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي او کاغنجلې وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو متی کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما سب پخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پابا پگور دن نوینا جھوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کینا سما دخو گتو نو بس چکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی صفا سبینا دمی پوینا کے شاملی مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا میں زوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم چی مسروف یا چی مغرور بی داسی خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیادی زینا